د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. سلامونه او شی چاري په روان خبرونه کې مو له افغانستانه د میلیارډونو ډالرو چې په غیر قانوني له دغه هیواد ایستل شوي دي د مخنیوي له هڅو خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. په خبرونو پسې به در معرفي کړم. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
په مقید عادي سات د مهمو خبرونو سرخطه ده. کاناډا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خود کفایي او پرځانده اتکا پیدا کولو په لور د افغانستان پرمختګ خوشبیني پیدا کوي. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د افغان طالبانو پر مشرانو یې نوي مالی بندیزونه لګولي دي. د پاکستان ستراعظم د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د ماموریت موده درې کاله تمدید کړه او د کاسو مشرانو او سپینې ماڼۍ له هغو هیوادونو چې تر اوسه یې د دې هیواد خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي. دا هم د خبرونو تفصیل. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د خود کفایي او پرځانده اتکا پیدا کولو لپاره د افغان حکومت پرمختګ د خوشبینۍ وړ دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته تر خپل تازه سفر وروسته فرانس پرس اژانس ته په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې پر غربي حکومتونو انتقادونه کیږي چې ګڼې د افغانستان څخه د خپلو پښو ایستلو ته پلمې جوړوي، د دې ډول انتقالي پروسې د عملي کېدو لپاره د کابل پرمختګ خوشبینۍ پیدا کوي. ټاکل شوی چې په نړیوال ائتلاف کې د کاناډا پاوز د راتلونکي کال په دوبی کې د افغانستان وتل پیل کړي. اوس 2800 کاناډایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغان طالبانو پر مشرانو یې نوي مالی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو لمخې به د طالب مشرانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر یې بندیز لګول کیږي او دوی ته د وسلو د ورکړې مخنیوي کیږي. د امریکا د بندیزونو په فهرست کې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور ناصر الدین دی. دوهم د طالبانو د مالی کمیسون مشر ګلاغا اساقسی او دریم په پاکستان کې د طالبانو نیول شوی قومندان ملا عبدالغنی برادر خزانه دار امیر عبدالله دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د څنګ مشر ادمایرل جی سوبین وای پر دې دریو کسانو د مالی بندیزونو لګولو سره به دوی هغه مالی سرچینې ترلاسه نسی کړای چې د تروریستي عملیاتو لپاره ضرورت ورته لري. او په خوست کې چارواکي وایي د دې ولایت په منګل ولسوالۍ کې سیلابونو اته تنه وژلي. له خوست رپورټونه وایي چې په وژل شویو کسانو کې ښځې کوچنیان هم شامل دي او یوه کورنۍ لا تر اوسه هم لدرکه ده. د خوست د جانیخیلو ولسوالۍ اداري مرستیال خانزلی افغان ویلي چې مړه کسان د دوی په ولسوالۍ کې پیدا شوي دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمي ازادي راډیو ته وویل د پیښې د څېړنې لپاره یو هیئت سیمې ته تللی. د سیمې خلک وایي دوی ته خورا ډېر اقتصادي زیانونه هم اوښتي او غوښتنه کوي چې بیړنۍ مرستې دې ورسره وسي. په تیره اونۍ کې په ننګرهار کې هم شدید بارانونه وسول او د دغه ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو ته مالی او ځانی توانونه رسولي. د ننګرهار د بیلابیلو سیلاب ځپلو ولسوالیو خلک له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د وسلوالو ځواکو د لوی درستیز د کار موده راتلونکو دریو کلو لپاره تمدید کړه. له ولسمشر آصف علي زرداري سره تر خبرو وروسته صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان یو ټلویزیوني چینل ته وویل دا پریکړه د تروریزم په وړاندې د جګړې او په هیواد کې د قانون د حاکمیت د ټینګولو په برخه کې د لوی درستیز د اغیزمنې ونډې په رڼا کې سوې ده.
ان دنوں وطن عزیز انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے.
پاکستان دا محال لڈیرو نازک و شیبو تیری گی. حکومت دا ہوگو ترورستانو پر خلاف پا جنگ بخدے چے اختلی پرمک باندی دخپل خواہی نظام نافذ کری. خو زموگ و اسلوال و زواکونو پاسوات ملاکن او جنوبی وزیرستان کی دا ہوگی پر خلاف بریالی عملیات تر سر اکلل چے پا حقیقت کی دا ہر چا دا اشفاق پرویز کیانی دکھی قماندی لبرکت وشول.
ټاکل شوی و چې د جنرال اشفاق کیانی د کار درې کلنه موده په نومبر کې ختمه سي. ویل شوی له جنرال کیانی سره چې مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر وو د امریکایي پوځي مشرانو ملاتړ سم. نوموړی د 2000 کال په نومبر کې د پوځي حکومت د مشر پرویز مشرف لخوا د لوی درستیز مقام ته انتخاب شوی و. د کاسو مشرانو او سپین ماڼۍ له هغو هیوادونو چې تر اوسه یې د کاسو خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اقدام وکړي. دا غوښتنه پرون د خپلواکۍ په اړه په هیګ کې د عدالت د نړیوالې محکمې له حکم وروسته سوې. د محکمې دا پریکړه چې په 2003 کال کې له سربیا څخه د کاسو خپلواکي د نړیوالو قوانینو سرغړونه نه وه، مشورتي حکم دی او اجرایی قدرت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او د کاسوو صدر اعظم هاشم تاچی له سربیا هم غوښتنه وکړه چې د دوی خپلواکي ته رسمیت ورکړي. ښاغلی تاچی پرون واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې د سربیا له جمهور رئیس بوریس تادیچ سره پر جنجالي مسایلو د مخامخ خبرو وړاندیز وکړ.
نو نو
باید هېڅ څوک د کاسوا د خپلواکۍ د پرسمیت ژوندلو د پریکړې د ژوندولو دلیل نه لري. د کاسوا خپلواکۍ یو حقیقت دی او موږ په ته هیوادونو رسمیت ورکړل. موږ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجی صندوق غړیتوب لرو. زه واقعا یو بیا د خپل حکومت او خلکو لخوا پر ټولو ژغ کوم چې زموږ خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، ځکه همدا سمه پریکړه ده او دا یې سم وخت دی. سربیا په دې اړه د محکمې وروستۍ پریکړه غندلې ده. د سربیا جمهور رئیس بوریس تادیچ پرون وویل بلګراد به هیڅکله دا پریکړه ونه مني او ډیپلوماتیکو هڅو ته به دوام ورکړي څو د خپلې خاورې د دې بیلې سوې برخې د خپلواکۍ د رسمیت مخنیوی وکړي. روسیه هم د محکمې پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د هیګ په محکمه کې د کاسوا د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو لپاره قانوني دلایل نه دي وړاندې شوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو روابطو د کمیسیون مشر کاترین اشتون د کاسوا او د سربیا ترمنځ د خبرو او مذاکرو او د روابطو د ښه کولو لپاره د دې اتحادیې لخوا د مرستې وړاندیز کړی. د یو تازه خبر لمخې د سربیا رهبرانو ویلي چې د کاسوا د خپلواکۍ په اړه په هیګ کې د شوي پریکړې په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي. د سربیا جمهور رئیس ټینګار کړی چې دا پریکړه باید د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې په سپتمبر کې جوړیږي بحث ته وړاندې شي. د شمالي کوریا حکومت ویلي چې د جنوبي کوریا د ویبيړۍ د ډوبېدو او پرتو یې د مسؤلیت اړولو څخه وروسته د امریکا اقداماتو فزیکی ځواب د امریکا د اقداماتو د فزیکی ځواب ورکولو ته تیار دي. واشنگټن د اونۍ په پایل کې د شمالي کوریا پر حکومت د تازه بندیزونو ته نافذولو اعلان وکړ. په عین حال کې د جنوبي کوریا د پوځي بیړۍ د ډوبېدو په اړه د تحقیق نړیوال هیئت شمالي لورای د دې مسلې شاته په لاس ترلودو تورن کړی. په دې پېښه کې لښته لږه څلور شپې ته نه وژل شوي وو. نن په دې ارتباط په ویتنام کې د سیمه ییز امنیت په کنفرانس کې د شمالي کوریا د هیئت مشر ری تونګ دوا وویل چې د امریکا له دښمنۍ ډکې پالیسیو ته به فزیکي جواب وایي. دا د شمالي کوریا په ضد د خصمانه پالیسیو یو بل څرګندونه ده. د شمالي کوریا دریځ روښان دی، جنوبي کوریا ته به فزیکي ځواب ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن یو وار بیا په شمالي کوریا تور ولګاوه چې تحریک کوونکي او خطرناک کارونه کوي. د عراق د عدلیه وزیر وایي د القاعده سره تړلي څلور بندیان په بغداد کې له یو زندان څخه تښتېدلي. دا زندان تقریبا یو اونۍ مخکې امریکایي ساتونکو عراقي لوري ته سپارلی و. د عراق د عدلیه وزیر دارا نور الدین ویلي چې څلور واړه له القاعده سره د ارتباط او تروریستي فعالیتونو په تور محاکمې ته انتظار و. دا کسان تقریبا دوه کاله وړاندې تښتېد دوه ورځې وړاندې تښتېدلې دي. د زندان یو ساتونکی هم له دوی سره یو ځای نه درک دی. په زندان کې لږ تر لږه یو نیم زره تنه بندیان دي. ویل سوي چې د بغداد په څنډه کې له دې زندان څخه د څلورو تنو تښتېدل د عراق د حکومت لپاره چې غواړي د امریکا له مرستې پرته خپل قابلیت ثابت کړي د مایوسۍ خبره ده. د امریکا پوځ لا تر اوسه په دې ارتباط تبصره نه ده کړې.
دا د ازادي راډیو ده. په روان خبرونه کې مولا افغانستان د میلیارډونو غیر قانوني ډالرو د ایستلو لمخنیوي خبره وو. بیا به واوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به ترانزیتي تړون په لند راتلونکي کې لاسلیک شي. د فرانسې د دفاع وزیر څرګندونې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په اړه خبره وو. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس پر ولسمشر کرزی انتقاد کوي او د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې مو له افغان حکومت د ازادۍ راډیو د اوریدونکو له غوښتنو خبرو.
موږ ماشومانو ته د راتلونکي لپاره د سکولونو یا د مکتبونو اسانتیا برابرۍ کې زموږ کوچیانو ماشومانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم له روانې خپرونې اوریدلی شئ. افغان او امریکایي مقامات له افغانستان د میلیارډونو ډالرو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې خپلوي. دوی لا هم په دې باب تحقیق کوي چې دا پیسې آیا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې دي او که د مخدر موادو له درکه ترلاسه شوي پیسې دي چې د نشه یي موادو کاروباریان او طالبان له لاسته راوړي. په دې باب نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
افغان او امریکایي چارواکي یو ګډ ضربتي ځواک جوړوي چې له افغانستانه هر کال د میلیارډونو ډالرو وتل وڅاري. امریکایي او افغان چارواکي باور لري چې د دغو وتونکو پیسو لشته لشه یوه برخه په اداري فساد کې وهل شوي یا د مخدرو موادو پیسې دي. په کابل کې د امریکا سفیر ایکن بیری وویل د افغانستان د مالی وزیر او سرحدي پولیس به د امریکا د خزانې د وزارت او نورو ادارو په همکارۍ د دغه نوي ضربتي ځواک په جوړولو کې رول ولوبوي. د همداراز وویل چې د دې پلان ځینې برخې لکه د کابل له هوایي ډګره د نغدو پیسو د ایستلو څارنه له مخکې څخه اجرا شوې ده، خو په دې برخه کې ټول کارونه باید په راتلونکو میاشتو کې ترسره شي. افغان او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې له افغانستان د کال څه باندې 3.5 میلیارد ډالر ایستل کیږي چې دا د افغانستان د ټول ناخالص داخلي تولید هومره پیسې دي. دوی وایي دا پیسې په تجارتي الوتکو کې له کابله بهر ته وړل کیږي. اکثر پیسې چې د وړونکو له لوري په هوایي ډګر کې مسؤولو کسانو ته اعلانېږي دوبۍ ته ځي، خو څوک نه پوهېږي چې دا پیسې له کوم درکه دوی ترلاسه کوي. د دومره زیاتو پیسو د ایستلو موضوع لومړی پلا تیره میاشت د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړه چې ورپسې امریکایي او افغان چارواکو په دې باب تحقیقات پیل کړل چې آیا دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته ورکوي او کنه دا نورې پیسې دي. مقامات دا هم وایي چې د دوی په باور د دغو پیسو یوه برخه د مخدرو موادو د قاچاق له لارې ترلاسه شوي او یا هغه پیسې دي چې طالبان یا د تریاکو په تجارت کې ترلاسه کوي او یا له نورو خلکو په زور اخلي. تر اندازې زیات اداري فساد د افغانستان له حکومت سره ولسی ملاتړ کم کړی دی. له افغانستان د پیسو د وتلو مخنیوی د جګړې د هلو ځلو د بریالیتوب لپاره حیاتي بلل کیږي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وویل چې دوی په دې باب پلټنه کوي چې دا پیسې د چا دي او آیا قانوني پیسې دي او کنه. د ښاغلي زاخلوال په شمول ځینې افغان چارواکي د پیسو د وتلو په برخه کې د افغانستان د حکومت د رول دفاع کوي او وایي چې د پرمختیايي پروژو پیسې د بهرنیو قراردادیانو لاسته ورځي نه د افغانستان حکومت ته. زاخلوال وویل ایستل کیدونکې پیسې ډېرې زیاتې دي او څرنګه چې د نړیوالو د مرستو کمه برخه د افغانستان حکومت ته په لاس ورځي بنان د افغانستان حکومت په دې مسأله کې چندان رول نشي لرلی. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ټولو نړیوالو مرستو یوازې په 40% ترلاسه کوله، خو د کابل په نړیوال کانفرنس کې نړیواله ټولنه موافقه وکړه چې له دې وروسته به په 50% مرستې د افغانستان د حکومت له لارې په هغو پروژو لګول کیږي چې د افغانستان لپاره لومړیتوب لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او امریکا له لوري له افغانستانه د میلیارډونو غیر قانوني ډالرو د ایستلو د مخنیوي هڅې کیږي. په یوې خبرتیا پسې مو په اقتصادي برخه کې د افغانستان او پاکستان له ګډو هڅو خبرو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
افغان دولت په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره د ترانزیتي تړون د رسمي لاسلیک کولو خبر ورکوي. د اکشن بیپورس په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني لوري یو توافق نامه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په حضور کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د پنځشنبې پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه توافق لیک به د دواړو هیوادونو د ملي شورا له تصویب وروسته بشپړ او له هغه وروسته به پلی شي. زاخلوال زیاته کړه چې یوه نظارتي کمیټه به هم جوړه شي څو د دې توافق لیک څارنه وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان دې موافقې ته خوشاله دي، خو اندېښنه ورسره لري. له کابل په دې اړه د ازادي راډیو له خبریالې ماریا صدیقي څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال هیلمند دی چې د ترانزیتي توافق لیک د تصویب پروسه ژر تر ژره بشپړ شي تر څو دغه توافق لیک پلی شي. ښاغلی زاخلوال همداراز وایي چې یوه نظارتي کمیټه چې دغه توافق لیک له پلي کولو څخه به څارنه کوي هم جوړه شي. دی وایي توافق لیک تر اوسه نه دی لاسلیک شوی، ځکه چې له لاسلیک کولو مخکې باید دغه توافق لیک هغوی خپلې ملي شورا ته وړاندې کړي او موږ یې خپلې کابینې ته وړاندې کړو. تر راتلونکو دوو اونیو پورې به لاسلیک شي. په دې توافق لیک کې یوې نظارتي کمیټې ته هم ځای ورکړل شوی چې د کمیټې غړي به یو پاکستانی، یو افغانی او یو هم له نړیوالو څخه وي. دغه توافق لیک افغانستان ته د پاکستان د واګې او کراچۍ د بندرونو له لارې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا اجازه ورکوي. تر دې مخکې د افغانستان بربرونکو موټرو تر پېښور ښاره د تګ راتګ اجازه درلوده چې له هغې ځایه وروسته سوداګریز توکي د پاکستان د اورګاډو په واسطه د کراچۍ او واګې تر بندرونو لیږدول کېدل. د دغه توافق لیک له مخې افغانستان د پاکستان د بندرونو له لارې هند ته خپل سوداګریز توکي صادرولی شي، خو له هند څخه د سوداګریز توکو د واردولو اجازه نه لري. افغان دولت او خلکو له پاکستان سره د ترانزیتي توافق لیک د لاسلیک کولو هرکلی کړی او دغه کار یې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. په همدې حال کې په اقتصادي چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان دغه توافق لیک د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې یو مهم ګام بولي، خو د پاکستان له دولت څخه غواړي چې د توافق په پلي کولو کې جدي هڅې وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقی هم په دې باور دی.
پاکستانی مقامات او حاضر شو پس درې څلور پنځو کاله مذاکراتو افغان چارواکو سره دا توافقنامه امضا کړي، په یقین سره دوی پرې باندې اوس متقد شوي او بله لاره نه لري غیر له دې چې د خپل خلکو د ګټو د تامین دپاره او د خلکو د ګټو د تامین دپاره د منطقې د خلکو او ملتونو د ګټو دپاره باید دغه توافقنامې ته سر کېږدي او پرې نږدي چې دغه تجارتي موانع او ترانزیتي موانع د افغانستان د خلکو د اضرارو په نامه خپل د پاکستاني ملت او تجارت او پاکستان اقتصاد سره مورسي.
ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په کال کې یو میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د رپورټونو له مخې دغه سوداګریزې اړیکې یو اړخیزه دي او تر ډیره د پاکستان په ګټه دي، ځکه چې د افغانستان واردات تر صادراتو ډیر دي.
د فرانسې دفاع وزیر له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د نیټې له ټاکلو او یا د دې موضوع له مطرح کولو سره مخالفت وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د راتلونکي کال له جولای بل افغانستان د ځواکونو په ایستلو پیل وکړي، او بریتانیا بیا ویلي دي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستان خپل ټول محارب ځواکونه وباسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په باب نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د فرانسې دفاع وزیر هرف مورین وویل چې له افغانستان د فرانسوي ځواکونو د ایستلو په باب شخېدل به منفي نتیجه ولري. فرانسه په افغانستان کې 3500 پوځیان لري چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي. مورین په یو مرکه کې چې نن لا کروکس ورسپانې خبره کړې همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د دوو تښتول شویو فرانسوي ژورنالستانو د خلاصولو په خاطر د خبرو لپاره څو چینلونه پرانیستي دي. دا دوه فرانسوي ژورنالیستان نږدې اوه میاشتې پخوا د تیر کال په وروستۍ ورځ له درو افغان ترجمانانو سره هغه مهال وتښتول شول چې له تاګاپول سوالۍ څخه سروبي ته روان ول. په افغانستان کې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې 45 تنه فرانسوي پوځیان وژل شوي دي. سره له دې چې امریکا او بریتانیا له افغانستان د خپلو ټولو یا یو شمېر ځواکونو د ایستلو لپاره نیټه ټاکلې، د فرانسې دفاع وزیر مورین وایي که نن له افغانستان د پوځیانو د وتلو په باب خبرې وکړو نو منفي نتیجې به ولري. د زیاته کړه تر څو چې په سیمه کې امنیت او ثبات په مؤثر ډول نوي ټینګ شوی موږ باید خپل ماموریت ته دوام ورکړو، خو یو لړ پړاوونه باید په پام کې ونیول شي چې عام ولس ته داسې ذهنیت پیدا نه شي چې زموږ هلې ځلې بې ګټې دي. مورین په دې خبره تاکید وکاوه چې د فرانسې د دفاعي استخباراتو د پوهنځي رئیس جنرال وینسنت دیسپوریټیس ته به په دې سزا ورکړي چې له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې یې ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ناکامه ده او د افغانستان حالات هیڅ وخت دومره خراب نه وو چې اوس دي. د فرانسې دفاع وزیر د فرانسوي ژورنالیستانو د خلاصون د حلو ځلو په باب د پوښتنې په ځواب کې وویل د اوس د څو اونۍ په خوا په نسبت د هغوی د خوشي کېدو احتمال ته هیله من شوی دی.
امرالله صالح چې شاوخوا شپږ کاله یې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس په څوکۍ کار وکړ او څه موده وړاندې یې استعفا وکړه، د جمهور رئیس کرزي په خلاف یو ډول کمپاین پیل کړی او داسې استدلال کوي چې ولسمشر د طالبانو په ضد جګړې څخه په شا شوی او پرته له دې چې عواقبو ته یې پام وکړي له وسلوالو سره د سیاسي معاملې هلې ځلې کوي. د امرالله صالح څرګندونې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په استناد د چانخالي کوزي په رپورټ کې.
خاغلی امرالله صالح په کابل کې د محصلینو کوشنیو ډلو او دغه راز د افغانستان په شمال کې څو ورځې وړاندې د ویناو په جریان کې وویل جمهور رئیس کرزی له طالبانو سره په معاملو کې مرګونی اشتباه کوي او په دې عمل سره به کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. د ملي امنیت په خوانی رئیس وای جمهور رئیس کرزی له وسلوالو سره دروغ جوړې داسې یوه پالیسی مخته کړې چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو نهو کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کوي. ښاغلی امرالله صالح وای که چیرې دی خپل غږ پورته نه کړي نو افغانستان به له بحران سره مخامخ شي. خو کله چې وسلوالو د ثور د اتمې نیټې د جشن په مراسمو باندې حمله وکړه او ولسي جرګې ښاغلی صالح استیضا کړ، د هغه مهال وکیلانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې مشروعیت په ارګ کې خلاصه شوی او که خدای مکړه د جمهور رئیس کرزي یو ویښته هم تلف شوی وای نو بل داسې کوم سیستم نشته چې افغانستان دې سره راټول کړی شي. خاغلی امرالله صالح داسې ویلی و:
قضیه د این است که روز 8 ثور چه اتفاق افتاد؟ خدا سر ملت افغانستان یک رحم بزرگ کرد. موی رئیس به جمهور تلف می شد، دیگه سیستم را من نمی دیدم که مملکت جمع می کرد. ای که وطن نپاشید من شکرگزار است. مشروعیت در وجود ارگ خلاصه شده در این وطن. دیگه خب من پلان استراری را نمی بینم و از او خاطر خوش هستم که عمق فاجعه به او پد بزرگ نمود.
د امریکا حکومت او ناتو په دې وروستیو کې له وسلوالو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او عملي ملاتړ کړی او داسې ښودلې چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو او سولې عملیه د افغانانو ابتکار یا مسله ده او ضرور نه ده چې لویدیز دې پکې مداخله وکړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی مارک سیدویل په دې وروستیو کې په احتیاط سره ویلي په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې هر ډول عملیه باید چې ملي او هر اړخیزه وي. که داسې نه وي نو موږ به له نورو زیاتو ستونزو سره مخامخ شو. کله چې په افغانستان کې ستونزې رامنځته کیږي نو شخړې ورسره وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا چې د افغانستان په جګړې کې د ناتو بشري او مالي تاوانونه مخ په زیاتېدو دي نو دوی هم له دې حالت څخه د وتلو لار لټوي او دغه مقصد ته د رسېدو لپاره د طالبانو او جمهور رئیس کرزي ترمنځ د قدرت ویش د دوی په نظر تر ټولو غوره لار ده. په کابل کې د ناتو یو جګپوړي چارواکي د ښاغلي امرالله صالح په اړه ویلي: نوموړی یو هوښیار او ذکي شخص دی، خو د سولې د خبرو په اړه د ده دریځ او موقف د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لار نه ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وای: طالبان د کابل دروازو ته رسیدلي او موږ باید د هغوی د حرکت مخه ونیسو ولو که زموږ د وینې په بیه هم تمام شي. ښاغلی صالح وای: د جمهور رئیس کرزي په ضد د ده دریځ د قومي یا سمتي ملاحظاتو له وجې نه دی او ښاغلی کرزی شریف او وطن دوست انسان دی. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د پنجشیر د خلکو پخوانی استازی سالم محمد ریګستانی وای: تاجکان، هزارگان او ازبکان دا مهال د کرزي په حکومت کې شریک نه بلکې یوازې د کارکوونکو حیثیت لري. د جمهور رئیس کرزي بل پخوانی متحد حاجی محمد محقق هم له طالبانو سره د افغان حکومت پخلاینه رد کړي او وای جمهور رئیس کرزي چې کومه نوې سیاسي لار غوره کړې نه یوازې دی له منځه وړي بلکې افغانستان له منځه وړي. دا یو ډول خودکشي ده. د جمهور رئیس کرزي ویان وحید عمر د امرالله صالح او محقق د خبرو په اړه له څرګندونو څخه ډډه کړې، خو افغان حکومت وای له طالبانو سره د سولې عملیه په پوره احتیاط روانه کړې او شرط یې دا ده چې طالبان به د افغانستان اساسي قانون مني، له شخړو به لاس اخلي او له بهرنیو ترورستانو سره به اړیکې شلوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي په دې ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ځینې کاندیدان د دغه کمیسیون کارکوونکي تهدیدوي. د بلخ د انتخاباتو د کمیسیون مشر همداراز تور پوري کوي چې کاندیدان نوري سرغړونې هم کوي. له مزار شریف څخه په دې اړه سمیع الله غشتون رپورټ لري.
د بلخ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د دغه ولایت یو شمېر کاندیدان د ده په ګډون د نوملیکنې کارکوونکي تهدیدوي. د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزتالله آرمان د پنجشنبې پر ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې هر انتخابات 15 پړاوونه لري او د سرطان د میاشتې له دوهمې نېټې را په دې خوا د پارلماني ټاکنو د انتخاباتي مبارزې دریم پړاو پیل شوی دی او کاندیدان خپلې انتخاباتي سیالۍ پر مخ وړي. ولې د بلخ ولایت په سطحه یو شمېر سرغړونې لیدل کېږي؟ یو شمېر نوماندو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې په لومړۍ ورځ د کومو اصولو مقرراتو د ساتلو ژمنه کړې ده، اوس د هغه خلاف په خپل سر په دولتي او شخصي ودانیو او د یو او بل کاندید پر عکس پوستر لګوي او یا هغه سیروي.
روز به روز اطفال خرد آورده می روند، خصوصا طبقه
بلخ ولایت کې 15 د نوملیکنې مرکزونه موجود دي چې دوه د ټاکنو په دفتر کې او درې د سلطان راضي په لیسه کې فعالیت کوي. خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کاندیدان کم عمره کسان په ځانګړي توګه نجونې راوړي تر څو کارت ورته واخلي چې د تذکرې د عمر پر ځای کاغذ چسپوي عمر یې اتلس لیکي او پوتو کافي کوي چې په یو ډول نه یو ډول کم عمره کسانو ته کار ترلاسه کړي او حتی ډیری وخت له زور څخه کار اخلي. ښاغلي آرمان دا هم وویل یو شمېر کاندیدان په دې خیال دي چې پارلمان ته د نوماندو له لیست څخه د نومونو د ایستلو دوره بشپړه شوې ده، ولې په دې د ځان پوه کړي چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د رایو د کارولو تر نېټې شکایتونه څېړي او په اړه یې قانوني اجرات کوي. دی وایي د رایو د کارولو تر وځې چې کوم کاندیدان د ټاکلو د کمیسیون د اصولو مقرراتو څخه سرغړونه وکړي او د شویو ژمنو څخه یې خلاف عمل وکړي، لیست او اسناد د انتخاباتو د شکایت کمیسیون ته سپارل کېږي او هغه به یې څېړي چې د 15,000 افغانیو له جریمې څخه نیولې د کاندیدانو له لیست څخه یې تر نومیستلو اجرات کوي. د بلخ د انتخاباتو د کمیسیون مشر په داسې حال کې یو شمېر کاندیدانو ته ګواښ وکړ چې د دغه ولایت یو شمېر کاندیدان هم شکایت کوي چې ځینې کاندیدان د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او د انتخاباتو کمیسیون یې په اړه بې تفاوته پاتې دی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا دی چې امریکا د طالبانو پر مشرانو نوي مالی بندیزونه لګوي. بل مطلب مو بیا دا دی چې امریکا افغانستان ته خپل 100 میلیونه ډالر تور بخشي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا راپورټ هم لوستلی شئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کلیو پراختیا د وزارت له لوري پروژې بشپړې شوې دي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نور مطالب هم لرو او ځانګړي مرکې هم تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي مرکه ده، هلته د رمضان بشر دوست مرکه هلته اوریدلی شئ، او د ولسمشر کرزي د یوه ویاند حامد علمي څرګندونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ، او همدارس د خانجان علي کوزي مرکه تاسې د افغانستان د کابل وبخشي د نړیوال کانفرنس په ارتباط څرګندونې اوریدلی شئ. نور مطالب هم په دې ویب پاڼه کې لرو، او اوس په هم انټرنیټ نړۍ ته مخه کړو. د انټرنیټ له مشهورې شبکې فیسبوک څخه د کار اخیستونکو خلکو شمیر په روانه اونۍ کې 500 میلیونو ته ورسید. فیسبوک چې ژبه یې مخکې یوازې انګلیسي وه، اوس په نورو ژبو هم کار کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې خبریالې کریسټن ډیزي رپورټ په لنډو احمد تکل اوروي.
هغه خلک چې سروکار یې له انټرنیټ سره دی پوهیږي چې فیسبوک د انټرنیټ په نړۍ کې د خلکو د تماس او پیژندنې تر ټولو پراخه شبکه ده. د چنګاښ په 1.5 نیټه چې د جولای له 1 سره برابره ده، د دې کمپنۍ چارواکو اعلان وکړ چې د کاروونکو شمیر 500 میلیونه ته اوچت شو. د دې معنا دا ده چې د نړۍ د وګړو په هرو 14 کسانو کې یو په دې شبکه کې غړیتوب لري. فیسبوک دا بریالیتوب په یوازې 6 کلونو کې ترلاسه کړ، او دا ثابتوي چې خلک څومره له خپلو دوستانو او خپلوانو سره له تماس او له نورو په زړه پورې امکاناتو څخه خوند اخلي. فیسبوک په انګلیسي ژبه پیل شو، خو په دې وروستیو کې په نورو ژبو او له هغې ډلې په پښتو، فارسي او عربي ژبو هم فعالیت پیل کړی. په افغانستان کې د هغو ځوانانو شمیر کم نه دی چې د فیسبوک له لارې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره تماس نیسي. په عربي ژبه د فیسبوک پاڼه د تیر کال په مارچ میاشت کې پیل شوه، او څو میاشتې وروسته یې په عراق کې د کاروونکو شمیر د انټرنیټ له خراب حالت او د برېښنا له پرچویو سره سره په 100 کې 100 زیات شو. په روسیه کې وروسته له دې چې دا شبکه په روسي ژبه پیل شوه، په ډېرې چټکۍ سره یې مینوال وموندل، او په ایران کې بیا په تیره د تیر کال د جون د میاشتې له انتخاباتو وروسته فیسبوک او د خلکو د تماس بله شبکه ټویټر د مظاهرو او اعتراضونو لپاره د حکومت د مخالف غورځنګ د هڅو ډګر شو، او په دې ترڅ کې خلکو د مظاهرو تصویرونه، د مظاهرو د ګډونوالو ویناوې او د موبایل ټلیفون د کمرو په وسیله اخیستل شوي ویډیویي تصاویر د خلکو د استفادې لپاره وړاندې کړل. خلک او ځوانان خو پرېږده چې په دې وروستیو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای هم په ټویټر کې غړیتوب ترلاسه کړی. پر دې سربیره د بیلابیلو هیوادونو هنرمندان، سوداګر او حتی سیاسي ډلې د فیسبوک له لارې له خلکو سره اړیکې ټینګوي. د فیسبوک چلوونکي وایي چې په متوسط ډول هر کاروونکی په میاشت کې 23 ساعته او 40 دقیقې د دې انټرنیټي شبکې له لارې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره تماس ټینګوي. بې له شکه چې فیسبوک او د عامه اړیکو نورو شبکو میلیونونه خلک له ځان سره تړلي دي، او دا لویه نړۍ په یوه واړه کلي بدله کړې ده. خو دا چې دا شبکې به نړۍ په یو امن ځای بدل کړی شي کنه، هغه پوښتنه ده چې ځواب ته انتظار پکار دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
څلور نیمې بجې شوې. د دې ساعت خبرونو لنډیز فرشته جلال سیاوروي.